افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونستوي دي. نن یکشنبه ده، د مرغومي اجدي دیرشمه د جنوري میاشتې نونسمه. پیل په خبرونو کوو. د ناروی د کډوالي شورا مشر وی افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بحران د نړۍ له یاده وتلی. یان ایګلن پرون شنبه پر خپل ایکسپان لیکلی چې بیرته افغانستان ته ستون سوی او هرات کې داسې شیز لیدلی چې له خپلو سړیو پرته له ایران ایستل سوي چې په بېوزلۍ کې ګیر دي. ښاغلی ایګلن ویلي پاکستان اته لکه افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو پلان لري. هغه ویلي د افغانستان د ګاونډیان داسې وخت دا کار کوي چې افغانستان کې وار مخه 2 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله په موقت ډول د بامیان د قوناق، شاتو او حاجیګه کوتلونو د لارو تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف اخشناس تېره شپه پر خپل ایکسپان لیکلي چې په بامیان کې د ټولګټو ریاست له قراردادي شرکتونو سره په همغږي د دغو مسیرونو د پاکولو او خلاصولو هڅه کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا په خوانی سیاسي مرستيال بل اخره تر لاس ورځو وروسته د کډوالو او رستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر په توګه خپل دنده پیل کړه. د طالبانو مرستيال ویان حمد الله فطرت پر خپل ایکسپان لیکلي چې مولوي عبد الکبیر د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د وزارت کارکونکو ته معرفي سو. مولوي کبیر د طالبانو د مشر ملا هبت الله خنزاده په امر د کډوالو د سرپرست وزیر په توګه اعلان شوی وو، خو هغه شاوخوا لاس ورځو وروسته د دنده پیل کړه. راپورونه وایي چې مولوي عبد الکبیر د ریاست الوزراء له سیاسي مرستيالي تر ګوښه کېدو یو اونۍ وروسته هم خپل دنده مخ ته وړله. مولوي کبیر تر خلیل الرحمن حقانی وروسته د کډوالو وزارت ته معرفي سو. د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو په خوانی سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د دسمبر پر 11مه په کابل کې په وزارت کې دننه په یو ځانمرګي برید کې ووژل سو. د امریکایي محکمې سی ان ان ټلویزیونی شبکه هغه پخوانی اسکر ته د 500 میلیون ډالرو جریمې په ورکړې مکلف کړ چې له افغانستان یې خلک امریکا ته لیږدول. پر زاکری یانګ تور و چې امریکا ته د افغانانو د لیږدولو په قضیو کې لږونه زره ډالر اخیستي او له لاهان د افغانانو څخه ډېرې پیسې جیب ته چولي. د راپورونو پر اساس یانګ چې د یوې امنیتي کمپنۍ مشر دی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له ګڼو افغانانو سره امریکا ته په تلو کې مرسته کړې ده. هغه پر سی ان ان په دې خاطر د حیثیت د اعادې دعوه کړې وه او دا شبکه یې سو کړې وه چې د ده کار ته یې د تور بازار نوم ورکړی و. په فلوریدا ایالت کې یو منصفه پلاوی وړ مبرز سی این این په دې قضیه کې پړ وباله. سی این این که څه هم د زاکری یانګ د نوم بدلولو تور رد کړي، خو د 2022 د کال په مارچ میاشت کې د زاکری یانګ کار ته د تور بازار د جملې د کارولو په اړه پښیماني وښوده. په سوریه کې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې په منبج سیمه کې ترکیه د څلورو ملکونو په وجنه تورنه کړي. لوڅو اونۍ راهیسي د یو ستراتیژیک بندر د کنټرول د نیولو لپاره په دې سیمه کې نشته روانې دي. د فرانسې خبری ایجنسی راپور لمخې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې شنبه په ویلامه کې ویلي چې ترکیه یو ور بیا په تشرین بندر کې د خلکو غونډه پنه شکړي او په دغه برید سره څلور ملکیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په لندن کې د سوریه د بشري حقوقو د سره ډلې هم د ترکیه د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د لښته لږه دریو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړي. خو ترکیه بیا د کوردستان د کارګرانو د ممنوع ګون پی کی کی اړون د خلکو مدافعانو ځواکونه تورنوي چې له څلور لسیزو راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. ترکیه له 2014 د کال راهیسې د کوردان په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو اس ډی اف پر ضد څو عملیاتونه ترسره کړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د لیبیا د پوځي مشر خلیفه هفتر کوربه و چې د لیبیا پر ختیځ کنټرول لري. د 2018 د کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی کتنه ده. د السیسی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې کتنې پر مهال ولسمشر السیسی د لیبیا د ملي بنسټونو د اتحاد او انسجام لپاره د مصر پر تعهد ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د لیبیا د ټولو ګوندونو ترمنځ د همغږي غوښتنه هم وکړه چې د ځنډیدلو پارلماني او ولسمشري ټاکنو لپاره د لارې یوې هر اړخیزې نقشې ته زمینه برابره کړي. د نړۍ د رزمي لوبو د معتبره سازمان یو ایف سی اتل اسلام مخاچف یکشنبه سهار د خپل کمربند دفاع لپاره له برازیلي لوبغاړي ریناتو مویکانو سره مخامخ کیږي. تموچی مخاچف له ارمان ساروکیان سره لوبه وکړي، خو ارمان د ژوبلېدو په سبب له سیالیو ډډه وکړه او پر ځای ریناتو معرفي سو. اسلام مخاچف شپږ ویشت لوبې ګټلي، یوه یې بایللې ده. سیالې پنځه ویشت لوبې ګټلي او پنځه یې بایللې. د اسلام او ریناتو لوبه د یو اف سي د درې سوه یولسمې دورې لوبو مرکزي سیالي ده. تمه ده چې په بله مهمه لوبه کې عمر نور محمدوف د میراب دوال شویلی په وړاندې لوبه وکړي. دمګړی د اتلولي کمربند د میراب سره دی. عمر اتلس لوبې ګټلي او هیڅ څه ماته یې نه ده خوړلې. حال دا چې سیالې اتلس ګټلي او څلور لوبې یې بایللې دي. تمه ده د رزمي لوبو پخوانی بې ماتې اتل حبیب نور محمدوف د اسلام او عمر په سیالیو کې حضور ولري او د هغوی لارښوونه وکړي. د یو اف سی دغه دور سیالۍ د کالیفورنیا په انګل ووډ کې ترسره کیږي چې په سالون کې به شاوخوا اتل زره نندرچان حاضر وي او په نړۍ کې به لکونه کسان پر ټلویزیونونو وګوري. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. اوس ورځو د دې یو ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخه ته. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وای اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر له لارې د افغان توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي. دا هم وایي چې د ایران د بشري حقونو یوې ډلې په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر افغان کډوالو د تازه فشارونو په اړه اندېښنه ښودلې. د کونړ اوسېدونکي پر کونړ سیند د برېښنا بندونو جوړول غواړي.
د کونړ بند چې دی دا د کلونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یوه اړینه اړتیا ده.
دا هم اوري چې تر څه باندې پنځلس میاشتنۍ جګړې وروسته تمه ده چې له نن څخه د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان تړون پلی شي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وای اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر له لارې د افغاني توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي. محمد صادق خان د اقدام د افغان سوداګرو او مصرفونکو په ګټه بلل دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغان سوداګر د ګوادر بندر څخه ډیره ګټه نه اخلي او که دا پریکړه په پورت قاسم او کراچۍ کې پلی نسی اغیزناک به نه وي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وایي په ګوادر بندر کې د بانکي تضمین پر ځای د بیمې د تضمین کارول به افغان سوداګرو او خلکو ته ګټه ورسوي او دا به د پاکستان له اړخه د سوداګرۍ د تسهیل په لور یو ګام وي. محمد صادق خان د شنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په دې اړه یو بیان ورکړی. هغه لیکلي دا بدلون به په ځانګړي ډول افغانستان ته د امونیم فاسفیټ او نورو لویو بارونو لکه غنمو، بورې او سرې د صادراتو په برخه کې تطبیق شي. آیا د پاکستان دغه اقدام به په رښتیا هم په افغانستان کې سوداګرو او مصرفونکو سره مرسته وکولی شي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال او د افغانستان پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونی مشر خانجان الکوزی په اړه ازادي راډیو ته وایي
ګوادر په بندر باندې افغان ترانزیت نه راځي او که راځي هم ډیر کم راځي. نو او د لویو شپونو دپاره دا کار کړی دی او که دا په کراچۍ او پورت قاسم کې دوی دا کار وکړي دا واقعا ښه کار دی او موږ دا تقدیروو او په دې کې به سهولت به راشي او بیرته زموږ ترانزیت چې د دغې لارې نه تقریبا شپېته فیصده پنځه شپېته فیصده کم شوی دی او اوس بیخي کمیږي دا به هم بیرته زیات شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې دا چارواکی وایي که چېرته د پاکستان د حکومت دغه پریکړه په پورت قاسم او کراچۍ بندرونو کې امپلی شي نو دا به د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د توکو د لیږد په زیاتوالي او په افغان بازارونو کې د تعرفو په کمولو اغیزه ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه اوس په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټې اندازې ته رسیدلې. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په 2023 کال کې له 2 میلیارد ډالر څخه ډیره وه خو په 2024 کال کې شاوخوا 50% راکمه شوه. د تیر کال په نومبر کې په یو راپور کې نړیوال بانک پاکستان ته د افغانستان د صادراتو ستونزه د پاکستان د سوداګریزو تګلارو بدلون او د پاکستان لخوا د زیاتو مالیاتو له لګولو سره تړلې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې که پاکستانی او افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کولو لپاره کار ونه کړي، نو د سوداګرۍ کچه به په 2015 کال کې د 2024 کال په پرتله چې نیمایي ته راټیټ شوې وه نور هم کمه شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په داسې حال کې د ګوادر بندر له لارې د بانکي تضمینونو د لرې کولو او پر ځای د بیمې د تضمین له لګولو خبر ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت سکرتر وکرم مصری په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ تجارتي مسایلو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی و چې دواړو خواوو موافقه وکړه د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته وغږیست. د حلوش په نامه د ایران د بشري حقوقو یو سازمان د سپای پاسداران له لوري د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تازه ورغلو افغان کډوالو د جبري کار د اړويستلو په اړه اندېښنه شولې ده. دغه سازمان په وینا افغان کارګران په ځینو ساحو کې د سپای لپاره د ودانۍ د جوړولو کار ته اړ ایستل سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د حلوش په نامه په ایران کې د بشري حقوقو سازمان ادعا کړي چې د ایران په جالی خار کې د سپای پاسداران ځواکونو په زور افغان کارګران راټول کړي او په دغه خار کې د دوی اړوند د یوې ودانۍ د چارو د رغولو ورته ویلي دي. دغه سازمان پرون جمعه د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړي چې افغان کارګران په دې ګواښل شوي چې که کار ونه کړي بیرته به افغانستان ته ستانه کړي او ډیری کارګر له همدې ویرې په دا ډول پروژو کې کار کوي. جالق د ایران په سیستان او بلوچستان کې وړوکی خارګوټی دی چې د ستراتیژیک موقعیت له کبله پکې د افغان کډوالو تګ راتګ زیات دی. د ایران سپای پاسداران ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې فشارونه په داسې حال کې زیات شوي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان دغه دواړو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د تیر جمهوري نظام یو پوځي چې نه غواړي نومې په راپور کې اچي او په ایران کې په ساختماني کارونو بوخت دی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کارهای سخت او سنگین اجرا میکنیم به خاطر یک لغمنان که برای خانواده
په ساختمانی کارونو چې ډیر سختی اخته یم. دا کار د خپلې کورنۍ لپاره دیوی مړی ډوډۍ پیدا کولو لپاره کوم، خو له بده مرغه د کار خاوندان زموږ له دغې بدبختۍ او مجبورۍ ناوړه استفاده کوي او پیسې مو پر وخت نه راکوي. که راکوي هم په ډیر مشکل ټولې نه بلکې نیمایي راکوي او له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو.
په ورته وخت کې د حلوش په راپور کې همداشان راغلي هغه افغان کارګران چې د سپال لوري د ورسپارل شوو کارونو څخه انکار وکړي د ستنولو له ګواښ سره مخامخ دي. د تیر جمهوري نظام د ملي اردو یو غړي د نوم د نه ښودلو په شرط په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډیری داسې کسان شته چې پیسې نه راکوي او ځوروي مو. که دوې میاشتې کار وکړي د یوې میاشتې پیسې درکوي او د بلې نه. او بله ستونزه دا ده چې د ډوډۍ په څیر توکي په ایراني پیسو په یوه بیه دي او په افغانیو په بله بیه، یعنی قیمت یې لوړ دی.
ایران په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر افغان کډوالو په ځانګړي توګه هغوی چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري فشارونه ډېر کړي دي. یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره هممهاله ډېری افغانان پاکستان او ایران ته کډوال شول چې په ایران کې افغان کارګرانو وخت نا وخت د ډول ډول ستونزو په اړه شکایت کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. یو شمېر هغه افغان خبریالان چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا په بیلابیلو جوړو سویو غونډو کې ګډون کړی ادعا کوي چې د دغو غونډو اصلي هدف د رسنیو د محتوا او کنټرول، د ازادیو محدودول او پر خبریالانو فشار واردول دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په تیره یوه میاشت کې د طالب چارواکو او خبریالانو ترمنځ د دوی په ټکو د همغږۍ او اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه کابو شل ناستې جوړې کړې، خو یو شمېر خبریالان وایي دا ناستې د کاري چاپیریال د لا محدودېدو لامل ګرځېدلې دي. دا ناستې چې په مناسبه توګه د حکومت او رسنیو د همغږۍ په نوم جوړېږي، د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت پر ایکس پاڼه د خپرو شویو راپورونو له مخې د قوس میاشتې له 20مې د جدي میاشتې وستمې ترمنځ په بادغیس، فاریاب، کاپیسا، پروان، سرپل، زابل، نیمروز، هرات، پنجشیر، لوګر، تخار، دایکندي، هلمند، کندوز، بلخ، غزنی، ننګرهار، غور، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې تر سره سوي دي. د غراس په ځینو د ولایتونو کې د سیمه ییزو رسنیو د څارنې د 15 مواردو یادونه هم سوي ده. د دغو ناستو په رسنیزو خبر پاڼو کې راغلي چې طالب چارواکو له خبريالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره په کتنو کې د اسلامي شریعت او د هغوی د حکومت له اصولو سره سم د رسنیو د کار کولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د دې سره یو شمېر هغه خبريالان چې په بیلابیلو ولایتونو کې په دغه ډول ناستو کې ګډون کړی ادا کوي چې طالبان دوی ته سپارښتنې کوي تر څو په خبره یې د هغوی د حکومت د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې فعالیت وکړي. په پکتیا ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط د شنبې په ورځ یعنی د جنوري په 13مه ازادي راډیو ته وویل په بدخشان کې یو خبریال چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
دا ناست چې د خبریالانو په نوم یا د هغوی د ملاتړ په نوم جوړیږي د ټولو نورو مسایلو په شان چې دوی یعنی طالبان ترې ناسمه استفاده کوي دا هم یوازې یو پوشالی نوم دی او ناسمه استفاده ترې کوي. دوی هڅه کوي چې د خپلې خوښې مسایل او غوښتنې پرې ومني. هغوی ته ځانګړي سناریوګانې ورکوي چې څه باید خپاره کړي او څه خپاره نه کړي، لکه د طالبانو د محتسبینو د کار په شان چې هر څه غواړي پر خلکو ومني او خلک په خپله خوښه له هر کاره راوګرځوي.
هڅه مو وکړه په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان علاءالله متوکل نظر واخلو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د دغه وزارت چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. خو له افغانستانه بهر د رسنیو ملاتړي بنسټونه د طالبانو د حکومت دا اقدامات د رسنیو د څارنې هڅې د رسنیو د ازادۍ کنټرولول او محدودول او د اطلاعاتو سانسورول بولي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د دغو ډول ناستو جوړول د اندېښنې وړ وبلل.
و همچنان جلساتی که از طرف نماینده های طالبان با خبرنگاران و مسئول حقا نست یو جلسهی چه ده طالبان و دست از و لخوال خبریانان و درسانی و لمسولین و سر جوری گی پا بیلا بیلو ولایتونو که وکرش ول چه با افغانستان که ده ننه ده بیان ده ازادی وضیعت بدر کری او ده زنزن سوری ده زیاده دو او پا افغانستان که ده طالبان و لخوال درسانی و ده انحصار لمرشی چه ده محل طالبانو ده افغانستان کورنی رسنه انحصار کری او ده رسنه و ده خبرونو لمحتوه و همخکاری چه ده طالبانو لخواه ده صادر شوی و فرمانونو لمخیدی.
ده رسنه یوش میرفالین هم ده طالبانو ده حکومت ده ناستی و کرنی نه یوازی ده بیان ده ازادهی پر ولاندی گواخ بولی، بلکه ده دوی بخبره ده جول حتی کولی سی ده رسنه ده غاق جب کولو لامل سی او په هیواد ده ننه ده اینی واقعیتونو ده خبریدو مخونی سی.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم د منځني ختیځ پاړه تمه ده چې لنن څخه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربان تړون پلی سي. ټاکل سوی په اول ورځ مازیګر مهال درې تنه یرغمل سوي اسرائیلیان او یو شمېر فلسطینی بندیان سره تبادله سي. د تړون پر اساس تمه ده چې له غزې اسرائیلي پوځیان په تدریجي ډول ووځي او د غزې شمال ته به د فلسطینی بېکورو سویو بیرته راستنېدل پیل سي. د غزې د اوربند او د یرغمل سوو د خلاصون په اړه تړون د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب ترلاسه سوی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
نعمان ابو جراد لخپل میرمنې او شپګولونو سره د غزي د شمال د بیت حنون لسیمې د جګړې لويری تختیدره وو. نعمان او کورنۍ د غزي سر تر پای مزل کړي او بل اخر په خان یونس کې د کډوالو پیو کیمپ کې دیر شول. دا کورنۍ د شاوخوا 2 میلیونه درې لکه نور فلسطینیانو په څیر اوربند ته په تمه دي چې وکولی شي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. موږ د دې کړاو د ختمېدو لپاره په بې صبرۍ انتظار باسو چې بالاخره دا ویره، دا وژنې، دا کډوالۍ او بېکورۍ، ورانۍ او وینې تویدنې بندې شي او خپلو سیمو او کور ته په سلامتۍ ورسیږو. که خراب هم وي خو موږ ته قبوله ده. موږ چمتو یو چې خپلې خیمې همالته ودروو، مګر همدا چې خپلو اصلي مینو ته ورستانه شو او نور له خپلو کورنیو او دوستانو سره بد خبرونه وانه ورو.
شي الا سمح الله.
د حماس او اسرائیلو ترمنځ د تړون په اساس تمه ده چې اسرائیلي عسکر په تدریجي شکل له غزې ووزي او بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو اصلي مینو ته ورستانه شي. تمه کېږي د یکشنبې له سهاره د تړون د اولنۍ برخې تطبیق پیل شي. د تړون په لومړۍ مرحله کې به 33 اسرائیلي ارغمل چې ښځې، ماشومان او تر 500 کلونو پورته سړیان پکې شاملېږي خوشي شي. په بدل کې به سلګونه فلسطیني بندیان راخوشي کېږي، داسې چې د هر ملکي ارغمل اسرائیلي په بدل کې 33 فلسطیني بندیان او د هرې ښځینه ارغمل اسرائیلي عسکر په بدل کې 50 فلسطینی بندیان خوشی کیږي. همدارنګه موافقه شوی چې د ورځې به 600 لارې بشری مرستې غزې ترانګې ته ورسیږي. د مصر په خاوره کې وارد مخه سلګونه لارې بشری مرستې ولاړې دي او د رفح له عبوري سیمې سره غزې ته د تلو انتظار باسي. د حماس او اسرائیلو د تړون په دویم دور کې به چې وروسته یې په اړه مذاکرات پیلېږي، ټول پاتې ارغمل نیول شوي کسان خوشی کیږي او اسرائیلي سرتیري هم په بشپړه توګه له غزې ترانګې وځي. د تړون دریم او وروستۍ مرحله چې احتمالاً کلونه وخت نیسي، د ملګرو ملتونو، مصر او قطر تر څار لاندې د غزې بیا رغونه او هم د ټولو مړو شو یرغملو د جسدونو او د بدن د پاتې شو انتقال پکې شاملېږي. تمه کېږي چې د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی تړون به بل اخره د غزې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لامل شي. پر غزې وروسته له هغه د اسرائیل او هوایي او ځمکني بریدونه پیل شول چې د حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوب کې په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او نږدې 2500 نور یرغملو نیول. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګڼل کېږي. د حماس تر څار لاندې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې چې آن تر شنبې هم دوام درلود، څه باندې 46 زره کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت وایي نړیواله ټولنه باید له افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې له غندنې ور هاخوا داسې ملموس ګامونه پورته کړي چې د دوی لپاره اغیزناک وي. بینیت د جمعې نه وخته په یوه بحث کې دا هم ویلي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې او ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو کافي نه دي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
په داسې حال کې چې ډیری افغان میرمنې او نجونې د خپلو حقونو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالې ټولنې شوي اقدامات بې نتیجې بولي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې له لوري د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. ریچارډ بینیت پرون جمعه ناوخته په ایکس پاڼه کې یو بحث چې د افغان ښځینه فعالانو د همغږۍ بنسټ له لوري جوړ شوی و په دې اړه وویل:
ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو بسنه نه کوي. نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې له غندونو ورهاخوا داسې ملموس اقدامات وکړي چې د دوی لپاره اغیزناک تمام سي.
خاغلی بنت د افغان میرمنو له هڅو مبارزو د ستاینې ترڅنګ ویل چې افغان میرمنې د داسې ځنګړو اقداماتو غوښتونکې دي چې غږونه او غوښتنې د هیواد په راتلونکي کې په پام کې ونیول شي او طالبان باید ځواب ویونکي وي. نوموړي همداشان ویلي چې د خالی ژمنو وخت نور پای ته رسیدلی او باید د افغانستان د راتلونکي بنسټ د عدالت او برابرۍ پر بنسټ کېښودل شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی همداشان وایي چې نړۍ باید له هغه حکومت سره چې ښځې پکې ونډه نه لري له مشروعیت او د اړیکو لا دی کولو ډډه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې بیا د ښځو په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو نیوکه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ګلرخ چې له دندې شړل شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نږدې څلور کاله کېږي چې د افغانستان خلک په اور کې سوځي، خو دوی یعنی نړیواله ټولنه ورته ګوري. که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان میرمنو لپاره یو کار وکړي، باید پر طالبانو خپلې مالي مرستې بندې کړي او په افغانستان کې یې بدیل ومومي.
سپوږمۍ چې له زده کړو بې برخې شوي د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
په تېرو دریو څلورو کلونو کې په مختلفو هیوادونو کې غټې او بحثونه په دې اړه باندې شوي دي، خو عملي اقدام تر اوسه پورې ترسره شوی نه دی. غوښتنه مو دا ده تر څو نړیواله ټولنه په دې برخه کې کار وکړي او ژر تر سره د نجونو پر مخ باندې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په کراتو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب او پر دوی د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنې کړې دي. که څه هم طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دوی په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار سربیره نور ګڼ محدودیتونه ولګول. یو شمېر مېرمنې او نجونې وایي چې د همدغو محدودیتونو له کبله یې ډیری په ډول ډول رواني ناروغیو اخته شوي دي او د راتلونکي په اړه ناهیلي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیا ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د کونړ اوسیدونکو یو ور بیا د کونړ پر سیند د اوبو او برښنا بندونو جوړول او دغه پریمانه اوبه مهارول غواړي. د دې په وینا په تیرو حکومتونو کې وخت په سرویګانو او ژمنو سره تیر سو، خو اوسنی حکومت هم تر اوسه د بند جوړولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
د کونړ اوسیدونکو باید د سیند پریمانه اوبه له کوم بدل پرته په وړې ډول پاکستان ته روان دي او تر اوسه ترې افغان حکومتونو د هیواد د آبادی او پرمختګ لپاره هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د دوی په بیان د هر پسرلی، وړي او منی په موسمونو کې یاد سیند د کونړ او ننګرهار خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسوي، خو پاکستان پرې د ځمکو خړوبولو، د تورتم کورونو روښانه کولو او د اقتصادي څرخ ګرځولو لپاره پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي دي. ځایي اوسیدونکو وایي د تیر شل کلن جمهوریت چارواکو خپل وخت یوازې په سرویګانو او تشو ژمنو تیر کړ، داسې کوم کار یې ونه کړ چې ورسره د اوبو او برېښنا بند جوړ او د ولسونو د کلونو ارمان پوره شي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو مجاهد او محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
د کونړ بند چې دی دا د کلونو کلونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یوه اړینه اړتیا ده. خو هر حکومت چې راغلی دی دا وعده کړي دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي. برېښنا چې ده دا ولنو ضرورتونو کې دی د پرمختګ او د ترقۍ.
هر وخت موږ دې زیر ته منتظر چې نن به د سره تاغ د ډیم افتتاح کیږي، سبا به د سره تاغ د ډیم افتتاح کیږي، خو تر اوسه پورې یوه تیږه بل نه ده کېښودل شوې.
د سیمې اوسیدونکو وایي که چیرته د سرپرست حکومت مسولین غواړي چې د کونړ پر همیشه بهان سیند بندونه جوړ کړي، نو دوی پکې د پیسو ورکولو ترڅنګ هرې قربانۍ ته چمتو دي. ساحل افغان او حاجی یعقوب ازادي راډیو ته وویل
تر دې پورې کچیرته په مونږ باندې د سیو د زبوج رچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي، نو ان شاء الله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره او ډیر په خوشحالي به دې ته وګور.
تر خپل وس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالی مرسته به کې وکړو. ټول دیواز د پونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره بداد یو د ترقۍ او د کامیابی سبب شي.
د پرزیدلی جمهوریت د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي و چې د کونړ اسمار ولسوالۍ له سور تاغ څخه د مرکز اسدآباد تر څاګي پورې د یو هندي شرکت پر مټ سروې کړي او پکې شپږ ځایونه د بندونو جوړولو لپاره په نښه کړي دي. په بیان کې په یادو ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا و نیم زره میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. هغوی ویلي و چې یا د برېښنا د افغانستان لاړتیا او زیاته ده او کولی شي چې په نورو هیوادونو وپلوري او له درکه یې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو د حکومت پر زیدو پورې له شپږو ځایونو څخه په یو کې هم د بنسټ ډبره کېنښوده. اوس تازه د سرپرست حکومت د اوبو او برېښنا وزیر مولوي عبداللطیف منصور یوې خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د کونړ پر سیند بند جوړولو ته کلک هوډ لري او د جوړېدو هوکړه یې نږدې شوې ده. که څه هم چې یاد وزیر د بند او د ودانیز شرکت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د بند سرویګانې او تخنیکي مطالعات بشپړ شوي او ډیر زر به یې د جوړولو هوکړه لیک لاسلیک شي. تر اوسه نه ده معلومه چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو کې کوم بهرنی شرکت پانګونه کوي، خو په دې وروستیو کې روسي، چینایي، اوکرایني او ترکی شرکتونو په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پانګونی او کار کولو ته لیوالتیا ښودلې ده. په کونړ کې د زراعت او اوبو لګولو چارو ماهرین وای د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په هر ثانیه کې 1000 متر مکعب اوبه بهیږي چې تر اوسه ترې د برېښنا د تولید او ځمکو خړوبولو په برخه کې استفاده نه ده شوې. د یادونې وړ ده چې سردار محمد داود خان په خپل 15 پراختیایي پروګرام کې د کونړ پر سیند د سور تاک ساحه کې د برېښنا کوټ جوړول شامل کړي وو او اټکل شوې وو چې یاد بند څخه به شاوخوا 1500 میگاواټ برېښنا تولید او د افغانستان اړتیا به پوره کړي.